سلامونه، وخت په خیر. نن چهارشنبه، وخت په افغانستان کې د ماسپښین 4 بجې دی. زموږ کله ازادي رادیو نه اوري په مو کې د دې سات خبرونو ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لاروان نه چهارشنبه د کپ په 9 د سوداګریز توګو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره په داسې توګه پرانستل شي چې په نوبت به ګاډو ته، یعنی موټرونو ته، او همداراز نورو کسانو ته به پکې اجازه ورکول کیږي. په ترتیب باندې به یې وروسته زموږ همکار راپور راکړي. د تورخم لاره 15 ورځې وړاندې د فبروري په 1 هغه وخت پاکستان لخوا وتړل شوه کله چې طالب ځواکونو دې لارې ته نږدې د پوستي جوړول پیل کړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې تړل کېدل سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولی. طالبانو نن چهارشنبه د کپ په 19 د غزنی ولایت په د 1 ولسوالۍ کې 2 کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله وه په دروغ ووهل. د طالبانو سترې محکمې په اکسیا پخواني ټویټر کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 دورې وهل شوې دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د 2 کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړي توګه په محضر کې تل د بشري حقونو سازمانونو په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې 12 تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د خبر له مخې نن چهارشنبه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په دهن پیار کلی کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 12 تنه ټپیان شوي دي. د نورستان د امنیه قومندانۍ ویاند غلام رحمان حیدری ویلي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښته او چپه شو. د نوموړي په وینا د سیمې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیان یې د ولسوالۍ ملکی روغتون ته لیږدولې دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، د لارو د خرابوالي او د ترافیکي مقرراتو د نه رعایتیدلو له کبله کیږي. د ترکیې پولیسو د استانبول ښار د فساد په تور مخاروال د فساد په تور نیولای دی. د رویټرز د خبر له مخې نن چهارشنبه د ترکیې د سی ان ترک تلویزیون راپور ورکړی چې د ترکیې پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرۍ ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوس مهال د ترهګرو لپاره په یوه پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه دا خبره د سې شنبې په ورځ د کپ 23 د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلاني غونډه کې په خپله وینا کې وکړه. بلاول بوټو زرداری دا خبر دارای هم ورکړی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ اور او ګاونډیو هیوادونو ته هم خپرېدلی شي او هغه د سیمې له کیلو خوا وغوښتل چې دا ګواښ جدي ونیسي. دا څرګندونې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکي اورګاډي له برید وروسته وشو چې 1400 زیات کسان یې یرغمل کړي وو چې د بلوچ ازادي غوښتونکو په نوم یوې ډلې مسؤلیت هم منلی. تر دې مخکې د پاکستان پوځ هم ورته ادعا کړې وه، ویلي وو چې په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو اورګاډو برید د افغانستان له خاورې څخه همغږی شوی دی. خو بیا د طالبانو حکومت د دې خبرو په ترڅ کې ویلي وو چې موږ دا ردوو. قهار بلخي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د غیر مسؤلانه سرګندونو پر ځای د پر خپلو امنیتي او داخلي ستونزو تمرکز وکړي. قطر یو چینایي چارواکي په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت څنګه استازي فیصل بن عبدالله آل هنزاب د کپ پاتويشتمه د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې لیدنې خبرداري ورکړې. ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحې او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. او د اوکراین پاوز د چهارشنبه په ورځ د کپ په 9 وویل چې د دې هیواد د هوایی دفاعي سیستم په یوه ورځ کې د 140 روسي بې پیلوټه الوتکو څخه 2 دي. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پاوز پاوله ویلي چې 55 نورې روسي بې پیلوټه الوتکې د الکترونیکي جنگي تجهیزاتو کارولو سره له لارې ورکې شوې دي. قدر من اوریدون کو دا خبری ټول ګلما فرشته سحاک سراوري چې په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره همکاري کوي. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په ترڅ کې به را سره واورئ چې په خوست ولایت کې د ځینو پروژو خدماتي پروژو نه خلکو ځایي خلکو هرکلی کړی دی
چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده. بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډې یا مایوبان دی هم په نظر کنولی دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
او دا به هم را سره وړاندې واوري چې د تورخم صورتحال څه دی. په دې اړه بس موږ همکار هم موږ سره خبرې وکړي. خو په راپورونو کې د افغانستان هم تاسو ته راپور لرو چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې طالبانو حکومت ته یو موسیقي باندې بندیز لګېدل، خو بیا هم د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي جوړوي.
نو د افکارو د تولید برخه کې که مونږ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم دا دی.
وړاندې د دې راپورونو او نور راپورونو تفصیل را سره اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې ته بیا هم خراغلاست پایل کو د نن ورځې په تازه موضوعاتو باندې. څنګه مې چې په پایل کې هم ویلې، نن اټکل کیږي چې د تورخم دروازه د دواړو خواو په مخ خلاص شي. د دې خبر مو واورید. خدای چې نور څه تازه حال دی په دې کې. موږ سره د ازادي رادیو د مشال برخې همکار فرحت شینواری د خبر پښتونخوا د تورخم ته اخاړې نمونه سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. شینواری صاحب، ډیر زیاته مننه چې سره یې که د تورخم تازه صورت حال موږ سره شریک کړي چې دروازه نن خلاصه شوې ده، که خلاصیږي توافق په څه شوی دی؟
دا څه چې نن دواړو خواوو حکومتي چارواکو ترمنځ چې کوم مذاکرات یا خبرې اترې وشوې، نو په هغې کې په دې باندې سره متفق شول چې وربند به عملي شي هم نن نه، د مارچ 19 نیټې نه. ورسره چې کوم تعمیراتي کارونو لوجي لیا د نو پوستو تاسیساتو لوجي کومه لانجره پورته شوې وه، په تاسیساتو باندې هم کار بند کړل شو او باقاعده په تورخم کې دواړو خواو ته د کسټم او ګمرک چارې چې کوم دي دا فعال کړل شوي دي. دا اوس د پاکستان په وخت څخه وشه 4:30 بجې باندې له جمرو د تورخم په لوري باندې افغانستان ته مال وړونکو گاډو حرکت وکړ او دا مهال یو گاډی صفري نقطې ته رسیدل دی او الته چې کوم دی په دې کې کوم مال دی هغه به کلیر کړي، چې کومې قانوني چارې دي هغه به پوره کړي او شیبه پسپا د گاډی په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. دې لپاره داسې یو ترتیب نیول شوی چې نن 4:30 بجو نه به چې کوم دا د کارګو یا مال وړونکو گاډی دی چې کوم دغه گاډی دی دا به واوړي او ورسره به لږه شمیره کې ایمرجنسی ناروغانو ته اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته داخل شي. خو بیا مسافرو او دایمي ناروغانو ته ویل شوی چې دوی به د مارچ په 20 نیټه په دې باندې بیا تګ راتګ کړی شي.
ډیر زیات مننه شیروار صاحب. ځینې راپورونه وایي چې د تورخم دروازه ګواکې نن نه خلاصیږي او 15 تاریخ ته دا ماتل شوی ده، او دا ده چې په هغه تاریخ به د موټرو او د ناروغانو پر مخ دا دروازه خلاصیږي. دغه راپورونه تر کوم حده پورې حقیقت لري؟
داسې خو څه خبره ځکه نشته چې ما هم دا اوس په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر سره خبرې وشوې چې هغه الته کې د گاډو اړولو مسول دی. هغوی په خپله ما ته وویل چې دغه ترتیب جوړ کړل شوی چې نن به خامخا دغه گاډي افغانستان ته واوړي، او دوی دا هم وویل چې بالکل صفري نقطې ته گاډي راورسېدل. دا خو ډېر ورځو نه دواړو خواو ته تورخم خالي کړل شوی و، دفترونه بندو، ورس تړل شوی، نن خو ټول چار فالک دل شوی دی او وس داسې را پورونه راځي او لیدل کېږي چې گاډو باقاعده تورخم ته حرکت وک صفری نقطې ته ورسېدل او بس اوس به تقریبا چې یو گاډی نیمه وخته هم او نن په نولسمه نیټه دوی په تحریری توګه په لیکلې بڼه هم ما سره دوی خپل دریز او دغه خبر شریک کړی چې په هغې کې دا وخت ورکړل شوی چې نن د مارچ په نولسمه نیټه به گاډی واوړي او ورسره ایمرجنسی ناروغان چې هغه په امبولنسونو کې دي مطلب او بیا د مارچ په 28مه نیټه باندې به عامو مسافرو او دایمي ناروغانو لپاره دغه دروازه خلاصوي. دغه مطلب حتمی سرکاري موقف دی د چارواکو چې په لیکلې بڼه هم موږ سره شریک شوی او داسې ماته په خپله ویلي دي.
شینواری صاحب په دغه موده کې چې دغه دروازه بنده و تاسو هلته په سیمه کې وی له خلکو سره په اړیکه کې وی څومره زیان یې ورسوه ځایي خلکو ته سوداګرو ته دغه د لارې بندېدل په بیا بیا او دا دفعه ډېره اوږدام شوه دا څومره زیان اړوونکی و د دواړو اړخو لپاره؟
داسې و چې تورخم دروازه پخوا هم دواړو خواو ته بشکل تاسیسات کېدل یو بل به من اکتل لدی تاسیساتو خدا وار داس یو کیسه ولیدل شوا چې دواړو خواو امنیتی ځواکونو یو بل مورچې په نخه کړې او ډېرې درنې وسلې په یو بل باندې وکارولې او مرګ ژوبله هم پکې رامنځته شوه او دواړو خواو ته ډېرې ودانۍ په لویو ګولیو لګېدلې دي یو بل تاسیسات یې په نخه کړي دي. نو په تیر وختونو کې داسې د دغې کچې دا نښته یا جګړه نه ولیدل شوې لکه دا ځل چې وشوه. یو خو دا لوی تاوان واوخته دواړو خواو ته مرګ ژوبله وشوه او ورسره د تجارت په هکله به زه دا ووایم چې هغه خو چې تورخم دروازه دوه یا دریو ساعتونو لپاره وتړل شي نو چې کومې تازه میوې دي سبزۍ دي دواړو خواو ته یې وړي راوړي هغه خرابې شي مالوالاو ته ډیر زیات تاوان ورسی ترانزټ ټریډ یا سوداګری ودرګي بیا په تورخم کې چې کوم په زرګونه مزدوران کار کا هغه بے روزګار شي او دغه شپږ وشتو وېشتو ورځو راځي نه هم دوړ خیز تجارت شوی دی زیاتره مال وړون کی گاډی له تورخمه ډیر ته په خورته ستانه کړل شوی وو ځنې خلکو خپل مالونه چې کومې تازه سبزی میوې وي په نیمه بیه خرڅې کړې ځنې خرابې شولې او دا تاسو دینا اندازه ولګوئ چې په یو یو ګاډي کې په کروڑونو روپو مال مې په لکونو روپو مالونه مې نو دې چې کوم حجم یې د ورځې په حساب دا بیا په مطلب په اربونو روپو کې
ډېره زیاته مننه
دا جوړگی
مننه کور ودان فرحات شینواره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال وو چې د تورخم تازه صورتحال رمو سره شریک
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بیا هم خبري ټولګه ته مخ راغلاست ترته وایم د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنیدل هغوی له زورونې بې وزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستانی پولیسو له سخت چلند سره مخامخ شوي دي. په همدې اکله زموږ همکاري سنا کاکړ راپورت چمتو کړی جزئیات واوري به تر اگرځو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلي، هغوی زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالې وستوګنې اسنادي ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. د سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له زورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د اسیې برخې د مشر الین پیرسن له قوله لیکلي پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډیری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لوري د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې یې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته یې وویل:
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنې بهی ټکوي وګوري، تاسو مره به احترامي ده. یو شمیرې ډیر عقده چلند کوي، وضعیت ښه نه دی، ډیر خراب دی.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پرېږدي.
خانه به خانه پالیت
کوټه کوټه یو کتله خلک ډیر وزورول، ویلې زئی موږ هم ناچاره شو چې بیرته وطن ته راغلو. ګرځېدلې را ګرځېدلې نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال نه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ 10 د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې 4 ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډېر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهالي شورا مشر بریالي میاخیل 2 ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خود پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اوري؟ د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلیو کې د یو این او پی سی یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمیر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. مسؤلینو وویل یادې پروژې به د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د کانالونو، ترانسپورټ او خلکو لپاره د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په برخو کې پلي شي. ځایي خلک یادو پروژو ته خوښ دي او زیاتوي چې په دې سره به له یوې خوا ورته د ژوندانه یو شمېر اسانتیاوې ور برابرې شي او له بل لورې به سلګونه او لسګونه ځوانان په دې کې لنډمهاله توګه باندې په کار او مزدوري بوخت شي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهالي کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د زینخیر په سیمه د یو محافظوي دیوال د کار د پیلېدو په ځای کې د پلي کوونکي انجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال روډیتو ویل
15 کلو کې به 15 پروژې تطبیق کیږي او دا پروژې به د ابیارۍ، ترانسپورټ او برسنۍ په برخه کې وي او په دا کې د غدې پوس خجرین پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دانې به 2.8 میلیونه افغانۍ مصرف کیږي.
د نادر شاه کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوې پروژې پلي کېږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو، یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کېږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمدالله ویل:
موږ د دغې موسسې څخه ډېر خوشحال یو چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده. بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان، کونډې یا معیوبان دی هم په نظر کې نیولي دي، خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
د نادر شاکور ځوانان وایي کچیر نړیوال بنسټونه دوی ته کور دیننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي، نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متیولا وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی دلته ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادو ته ځي. کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفې شو. دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري. دوی ته باید د کور زمینه برابره کړي. دا کوم څه په کور وچی
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شوي وي. یو بل تن کارګر ځوان بخت الله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي، ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته قربان دخته کېږي چې څومره مصروف وي دومره دا ذهن جوړېږي دومره دا وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلي کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسېدونکي یې د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. البته نن په افغانستان کې دغه راپور چې زموږ همکار سنا کاکړ چمتو کړی دی وایي چې یو شمېر افغان ځوانان ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی وایي دا پلیټ فارمونه لکه انسټاګرام، یوټیوب، ټلګرام او نور یوازې د اړیکو وسیلې نه دي، بلکې د زکړې، تفریح، سوداګرۍ او د ځوانانو د کلتوري او ټولنیز هویت د څرګندولو لپاره یو مهم چاپیریال بدلولای شي. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزې مثبتې ګڼي. جزئیات یې زموږ همکار سنا کاکړ راکوي.
ما خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورګر سارا سیدی ده وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو آثارو ته بازار موندنه وکړي. سارا زیاتوي
و بر علاوه ما از این طریق تونسته
سینی کسانو چی ویل یه انزورون یه جور کرم یه هم ده تابلوگان و سرمایه شی کرد چی ما وسته جور کردی ده ده ترسان ما بخپل رشته که خپل معلومات زیاد کردی هغه چی کتابونو که می ندی موندلی.
سروایی ده ده طولانی سورسانی و للاره انسانان هم خپی جندلی او غور دوستانی پیدا کردی
ده ده اوس محلم زیو نویش بزده که ماو تقریبا نوی پیسده مواد پر انترنت کدی او حل تایلوال ما.
دا بیا په خوانی خبریال زاهد سمد زای دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی. خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ ځینې منفي اغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټ فارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخ ته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډیره پورې خپریږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي چې دغه هغه بد اړخونه دي. خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټ فارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمېر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څیر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
کاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغېزې هم لري، خو ټینګار کوي کله ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومان او تا موسیقي خورا مهمه بولی او وایي چې د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. په دې اکله دغه تا جالب راپورته وکړي.
واورا زویا واورا
سندرغاړي ګودر زازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبره یې ټولو افغانو ماشومانو ته ویلې ده. ګودر زازی چې باور لري د موسیقۍ له لارې باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د دا شان سندرو ویل ډېر مهم بولي. ګودر ازادي راډیو ته وویل،
نو د افکارو د تولید برخه کې که مونږ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیږدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم دا دی.
د ګودر په خبره د سندرو له لارې کولی شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسوو. نوموړی وایي، ماشومانو ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دی.
الف 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 ری 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 الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران.
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومانو ته یې څو سندرې ویلې دي. خغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل،
پومغه ډیر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خود مخ کې سی ودارې د مخ کې چې موږ ورپسې کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوچې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نو موړی تازه دوی ته څلری او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولي، خو وايي د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل،
خلاف از یک د دغه اکثر کشورات
د دې خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدي او د موسیقي د قومیزو پروګرامونو یو برخه وي، خو له بده مرغه افغانستان کې ډېر کم او ډېر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نوموړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیاو د ودې لپاره ډېره مهمه ګڼي. د ښاغلی سرمست په وینا، دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډي جوړه کړې وه. دا څرګندونه داسې مهال دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې وروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولې دی. دوی موسیقي حرام ګڼي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواد وتلي دي وخت په وخت خپل نویو سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
دروژې رنگونه
یا ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی لسمه پیغام درته پریدم. نو مې نعمت ته روزه خو الحمدلله ختیریږي، موږ په منطقه کې خو سلزی ده، نو روزه ختیریږي، روزه مبارک. د دې کار تیمم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نهلګای دی. نو خدای دې وکړي پر ټول مسلمانانو د غیب خیر تیر شي. همداسې تنده نه لري، لوږه نه لري، خو ګراني ګراني ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې، ولا هر څو وګرځي کار نسته، خلک ډیر مجبور دي، ډیر بیوازل دي.
مالا شده روی گاندوالا دیر شایسته تیری شخ خونیکه که ده ایسی و ده نخبرم نستن بل نکه لوش گرانی ده ده آنو بس کلر رو که دیرو ده پاکی تیریه اون فره پاک تیری انشالله.
سلامون آنه که هیلی ورورا، بس خبره د سیدا کنه چې پیسې نوی کار نوی، نو ټول بازار چې په ور پیسې، نو بیا تاسو را چې ور پی نوی، نو دا بازار ته ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړې د هغه لپاره کار ضروری ده، او چې کار نه وي نو د شي بیا کولو قیمتو ټیټو جګ دا هیڅ معنا نه لري.
پر
راتلونکو څو شیبو کې به د ازادي مل مخبرونه هم واوري. خو تر هغه مخکې لاند خبرونه. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لاره به نن د کپ په نهویشتمه د سوداګریزو توکو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره په نوبتواره ډول پرانیستل شي. قطري او چینایي چارواکو په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. او د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټن ځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. د اوکراین پوځ د چهارشنبه په ورځ د کپ په نهویشتمه ویل چې د دې هیواد د هوایي دفاعي سیستم په یوه ورځ کې د 140 روسي بی پیلوټ الوتکو څخه 2 ویشتلی دي. د ترکیه پولیس او د استانبول ښاروال د فساد په تور نیولای دی. د رویټرز د خبر لمخې د ترکیه د سی ان ان ترک تلویزیون راپور ورکوي چې د ترکیه پولیس او د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د وی جرمی ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرۍ ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دی خبرونه کار کلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسته ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دي. لفته مرغل ول زده کړې مې نه دي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سمه ډېره علاقه مې درلودله. د نطاقي سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغ چاچی کنداری پښتو ویلو هغه ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یو وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وروپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې 2 کاله هغه وخت لا مطالعه وم، زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د لوی افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مالو ولې نه غواړم؟ ویلته هېواد کې هر څه کوي، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی، نو ما هغه واخیستله. هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلم صاحب عبدالمجید سربلم. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه، زه دا اوس استم وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس ولا. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څنګه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایل یې هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستلی وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګر چې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم هغه وخت پرسپانه ما هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د ټول افغان پرسپانه توزیع کولې نو هغه زموږ دروازه کې د پرسپانه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازه سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغی چې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومېدی ما لور ورځ یو هغه د کومه د ټول افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولشه دی هغه ته مې ورکی یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په ټول افغان کښې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاسدوی په کښې کښې والی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته ا نام ورکړی وو په خپل نوم یې نه و ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چا سو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څومره خوښومه څومره خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا ټول افغان په ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور وو اوس هغه سری ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالداردي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې په روز ښکال یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او زما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې وو زما پلار خدای دې وبخښي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کښې ماموریت کړی وو خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرسنګ کښې وو نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کوه دغه هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلی د کابل سانس اخبار راتلی د کوچنیانو انس راتلی زما په یادېږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و لسی هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شي مطالعه یې کوله زما پلار. زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستې، د هغه سره پسندلي کې کښېنستلم. مثلا چې ژمی به و ده به کتاب مطالعه کوه، زه م تشوکېدلم. ما مې یو کتاب را اخیستې، زما ډېر خوښېدې چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به م مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه به څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغوم دغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپله شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې ووایم، ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیشیږي، یو څه پیشیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، صفه او ټیپو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمینیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي. هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څوکلن څوکلونو جنگونو او دربدریو یا هر څور ته زیانمن کړی دی. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم له ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دی. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای سو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې یې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري. دا د کور مسؤلیت چې دی، دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغسې تقاعد شي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار ته خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. شیزو واقعا دیره غلیر خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاس که بجو تینگی ولی کچیری لرد سخوش خویه دیزی یعنی دا تخپل اخپل او گوره کسوک ما تا فکر که یو ایتا تجربه لری اغا لری زد او اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر را سخپات سی نه پسیو نگردم پسیو نگردم پشیر اغا را سخولار سی لکا اغا ریک چی دا سری پلاس که او تون د سیلې راسي د لاس څخه یو شویر نو شیر تاسو یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سیده هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې مثلا اورې به شیر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شیر اورې اوس خو ډېر وسایل دی مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته په یوټیوب کې شته په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکې راځي نو شیر سړی واوري اوس مثلا زه کور کې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي بلې بیخي د پام دې نه ځینی اړي یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه اقلم دا هغه موجودیت احساس کما فکر بل خواته واوري چې هغه څه کوي اوبه چشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس
زه دا تقریبا لس کاله په راست وایي ولسم کال دی په بستانیا کې ژوند کوم ویلس کې او رسمی هغه نه لرم آخري زما آخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشم وم هغه مې وروستی ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال په روسي شي وفرې نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دی بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دغه شعر مې لیکلی دی او که نور څه یې لیکل مې کړی دی
ډېره زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
هیله کوم خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونې تر پای شي بو پورې را سره وې تر بلې خبرونې مو الله عمل شه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره